مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې چارواکو ته د خپلو هڅو د وروستي حال په اړه معلومات ورکړل، او امریکایي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي دي. د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره کوونکي نیولي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مای جوړونې کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان دوهم څارن جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولی شاه مغازي په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارکزي په خبره د وسلوالو د ماینونو د جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرښې ته نږدې پرته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د ماین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیي قومندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي و چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي بارکزي په وینا پوځي عملیات ګډو ځواکونو د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دورایي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې ترسره کړي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ده، ادعا کړې چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په دې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. اخوا د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډایه سیمه ده. د سرپل والي عبدالقادر شنان نن ازادۍ راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه پیل شوي دي. یوه هغه سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي د قشقري او د غاوي سیمې دي. وروسته له هغې په سوزمکلا کې عملیات کیږي او په ترتیب ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسو. د سرپل والي ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې چې د حکومت له کنټروله وتلې هم د ترسره کړي. نوموړي همدارنګه ویل هوایي ځواکونه به د کوهستاناتو ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو د روزنې پر مرکزونو هوایي ګزارونه وکړي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته ویل په خطیره شپه رامنځته شوې. انیق وایي د مجده په نوم د دې شل کلنې او نوې واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. درې ورځې مخکې د شبرغان ښار کې یوه بله څلېرش کلنه نجلۍ هم وژل شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. دا ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې دا په سیمه کې د حقانی د شبکې په مرکزونو هدفمند عملیات وبللو زیاته کړه. د دې شبکې وژل شوو غړو به تخریبي او ترهګرو فعالیتونو او نورو تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولې. دې اعتراض کوونکو غوښتل د ښار په مرکز کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر رسمي نتایجو اعتراض وکړي. نړیوالو څارونکو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اساسي ازادیو څرګند سرغړاوې بللې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو نن وویل د سوله ییزو اعتراض کوونکو د نیولو په شمول د خلکو اساسي حقونو ته ناپامي او د انتخاباتو پر ورځ پراخې بې نظمۍ د ولسواکۍ معیارونو ته د درناوي د نشتوالي څرګندونه کوي. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې قاسم جمرات تکایف چې له درې لسیزو وروسته په دې هیواد کې په لومړنیو انتخاباتو کې یو اویا په سلو کې رایې خپلې کړي. د یکشنبې په ورځ د دې هیواد انتخابات د حکومت د سلګونو مخالفانو له نیول کېدو سره یو ځای ترسره شول. قاسم جمرات تکایف د قزاقستان موقت ولسمشر او د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید پرون په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له مظاهرو او اعتراض کوونکو خبر دی وویل چې هو پوهیږي چې ځینې خلک د ده پر ضد شعارونه ورکوي، خو هغه وویل چې که خلک داسې شعارونه ورکوي دی څه کولی شي. اعتراضونه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پیل شول او د انتخاباتو په ورځې هم دوام وکړ. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره خپلو کې سیالي کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 6-0 په توپیر وګټله.
سمګر غل ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته معلومات ورکړل.
په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه تر اوسه هم پای ته نه ده رسیدلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کورنیو وزارت چارو په وزارت کې د اختلاس وروستۍ قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
وو مې پاکي مؤسساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال باس او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د همدې خپرونې لومړی موضوع د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلې د قطر د رواني غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داود زای هم حاضر و. په دې اړه نور حال له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې تیره شپه پار کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې.
په هغې خبرپاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمي خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشانې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبرپاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره یې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوي پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 یې پیل کړی، تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سنتي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د ده لیدل په دې نسبت باندې دا یو بل فشار باندې طالبانو په سر باندې.
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي، خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړې کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ولسی جرګې د مشر د غوره کولو پر سر راپورته شوی کړکیچ په دې کې حکومت د مداخلې حق نه لري. دوی د جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په خپله وکیلان دي د دې ستونزو د اوارۍ لپاره یوه معقوله او د ټولو لپاره د منلو وړ حل لاره وباسي. لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو له هڅو څخه ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال له کابل راپور راکوي.
له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرې پای ته نه دي رسېدلې. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازی غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلي حکومت
دی وایي د ولسی جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. نه ولسمشرۍ ماڼۍ، نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایه ریاست. دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصولو له مخې همدلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو لانجو او ناندریو له امله دوه میاشتې په ځنډ سره د غوی میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه. خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپله کړه. په ولسی جرګه کې د دغې راپورته شوې کشالې د هواري لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې هڅې روانې دي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغې موضوع د ګڼو نورو بنسټونو تر څنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپارولې او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیلی کوونکی بولي. فیفا د دوشنبه په ورځ په کابل کې په ډیره یو خبري ناسته بللې وه او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوې کشالې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز از دی رادیو ته داسې بیان کړ.
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپلو منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي. له هر ولایت څخه یو یو کس نماینده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیزه حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیزه حوزې څخه به یو کس انتخابیږي. په ټوله کې دوی شپږ دېرش کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي.
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو وغوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو، فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي. دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکیچ ژر تر ژره حل نشي، د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
څه باندې یوه اونۍ کېږي چې حاجي رسا د کورنیو چارو په وزارت کې بندي دی. حقوق پوهان وایي د قانون لمخې پولیس یوازې تر 2 ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتنې صلاحیت لري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم په امنیتي بنسټونو کې د فساد د قضیو پر ځنډ اندېښنه ښیي. حاجي رسا د کورنیو چارو وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې د شجاع عبدره او حامد د شرکت د خاون حاجی رسا د قضیه ځنډیدل د حقوق پوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر قدر کې دوسیه تلونی میشه خطر
دبو بل هر څومره چې د دغه دوسیه کار وګت شي د لاسوهنو او سیاسي مافیا د معاملو خطر پکې ډیریږي
بشتر میشه.
د 2 ورځو په تیریدو سره بیا هم د شجاع عبدره او حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه لالو څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. حاجی رسا شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کورنۍ چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د 600 میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی. د سرتیرو له استحقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنۍ چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی. حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د داشان قضیو لیږل ضروري ګڼي. د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په 2 ساعتو کې د ده هغه لغوي تحقیقات تکمیل کړي، اسناد شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته.
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر 6 میاشتو پورې وساتي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي. د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک ازادي راډیو ته وویل د وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف دی. د حاجی رسا مدافع وکیل روح الله خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندي دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو مسؤلینو یې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره هڅې نورې هم جدي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت 368 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر ګواښ لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د توکي تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا راهیسې تر ځمکه لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. چارواکي وایي هر ورځ تر ځمکې لاندې لسګونه ناچاو د توکي او ماینونه شندوي، خو بیا هم په ناپاکه سیمو کې ماشومان، ښځې او لویان د ماینونو قرباني کیږي.
اته دیش کلن آغا محمد د تیرو ولس کلن رئیس د هیواد په مځکه له کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وایي تر اوسه به حساب چاپ دیدونکي توکي او نږدې 100 د زیات زیان اړوونکي ماینونه اشن کړي.
انشاءالله ډیر راضي یم ما د پاره د ښار ځای دی زم سره اوس دائم د وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره لاره روزیم ګټم او د دې د پښو ازغی د زیزن وړم د مځکې لاندې دښمن د نورو سره مقابله ده. خدای د منځه وړو انشاءالله موږ توکل پر خدای دی.
دغه محمد غدی سلګونه نور ماین پاکوونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د ماین پاکوونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د ژړې ولسوالۍ 6.5 میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله یې د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړی وایي په ژړې کې له پخوا پاته د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو حڅه کې دي.
اتیا مینه ریټي مینه پیدا سوي دي او تقریبا 3 ای پی مینه پیدا سوي دي
پواویا د سیسې وی دی پوا پنځه پنځه کس شهیدان دی یو څلور دوه کس زخمیان پدې نو سوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سوي دی چې اخرینه حادثه دغه په دې اپریل په پنځم باندې دی او رینجر د پولیسو پر رینجر باندې دا موږ په تاسو کې کوم تاسو کار کوو دی باندې اوسه دوه کس زخمیان دوه کس ټکی دوه کس زخمیان دی یو مرشد په دې باندې تخریب سوي دی رینجر په دې باندې تخریب سوي دی
د دې ټولو سره سره کندهار کې 360 کیلومتر سیمه د مځکني ماينونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماين پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماينونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماينونو لامل 48 کسان وژل سوي او 90 نور ټپيان سوي دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یو 11 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماينونه درې سوه دېرش ناچاپ د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اوو موسمه پاکي موسساتو کار کړی دی او ویلی سو چې یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماينونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره سترخند بلل کیږي د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداروي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماینونو له امله یو سل شل ولسی کسان وژل کیږي
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رشتینی راپور مو اورېده یو شمېر امریکایي چارواکو له افغانستانه پر متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې د استخباراتي چارواکو په ګډون د چارواکو ویلي دي چې داعش ډله وروسته له هغه چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو اوس افغانستان ته ډېر پام اړولی او غواړي چې د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د توپ د خیز په توګه کار واخلي اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو تفصیلي راپور کې د مسلې ته کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري اوروي
امریکایي او یو شمېر افغان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هېواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هېوادونو حملې پلانوي د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي دې ډلې ته د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي هغه ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده د راپور په استناد د دغه ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې دې آژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده دې چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به ترلاسه کوي بروس هومن چې د امریکا په جورج واشنگتن کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی افغانستان ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې داعش په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو څه خوځښتونه پیل کړي خو ولس ورته ډاډ ورکړی چې دا ډله به پرې نږدي چې فعالیتونه زیات کړي
کله چې چپه دره کې د داعش لخوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دي هلته پیدا کړي.
داعش د غرس په دې وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ زون په تیره بیا فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. د سرپل امنی قومندان جیلانی ابوبکر دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حملې پلانوي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسله وال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباع دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دی ولایت مخه کړی ده.
دوی هغه کسان دي چې په سوریا او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډلې هم په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. افغان چارواکي که څه هم دا مني چې داعش په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي، خو پر ضد هم افغان امنیتي ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په ملاتړ عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان عارف زبیر څه موده مخکې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو ترسي ډلو که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد کارزي تر منځ پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي ددې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له نوریاس نورینا مننه کوم چې د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس څیړنیز راپور جزئیات وړاندې کړل. په دې راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځ د حملو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. اوس هم ورزو راپورونو ته د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي نږدې دوه کاله کېږي چې پکتیا له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا کړې، خو لا هم د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. اصیل ځاځای له ګردیز ښار راپور راکوي.
د پکتیا ولایت ولایتي شورا او مدني فعالان وایي کابو دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کړې، خو تر اوسه د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکول شوي. د پکتیا ولایت د مدني ټولنې فعال سید جمال الدین اسف خیل او د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د یو نیم کال وړاندې ولسمشر غنی چې پکتیا ته راغلی و پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړو، په همدې حق له فرمان هم ورکړی دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې د لومړۍ درجه امتیازات پکتیا ته نه دي ورکړل شوي. هماغه تشکیلات چې لس کاله وړاندې اوس په هماغه حالت کې دي، په اقتصادي برخه کې، د بودیجې په برخه کې او همدارنګه د تشکیلاتو په برخه کې، لکه موږ ډیر مثالونه لرو. ولایتي شورا په اول درجه ولایتونو کې 19 نفر غړي لري، ولې متاسفانه پکتیا کې اوس هم 15 تنه دي.
ولایت رهبری په دې مرکزی دولت نه په دغه ارخه کې چې اول درجه ولایت کوم امتیازات وي یو او کې، متاسفانه چې هم د دوی کمزورتیا ده. عوام مرکزی دولت کې هغه وزارتونه چې دوی د اول درجه په اساس باندې دلته پکتیا ته خپل ریاستونه او خپل عاملین منتقل کړي،
د پکتیا ولایتي شورا وړاندې وایي ولسمشر د پکتیا د لومړۍ درجې فرمان صادر کړی. دا د ولایت مقام مسؤلیت دی چې د لومړۍ درجې امتیازات په ملکي او نظامی برخه کې له اړوندو وزارتونو وغواړي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولسمشر هدایت کړی چې باید لومړۍ درجې ته امتیازات ورته ورکړل شي. لومړی قدم کې دا مسؤلیت جناب والي صاحب جوړیږي چې والي د لومړۍ درجې ولایت وختنی او ډېر په جدي ډول
د ولایت مقام وایي په دې برخه کې ولایتي ادارې له مرکزي حکومت سره په ګډه تر یوه بریده کار کړی او چارې پر مخ روانې دي. د ولایت وایند عبدالله حضرت ازادي رادیو تویل
یو کال وړاندې چې د پکتیا ولایت لومړی درجه ته ارتقا وکړه د هغه په دی خو ندی ولایت په اداري امنیتی تشکیلاتو کې پراخوالی راغلی همدارز خدمات هم په ځینو برخو کې خشه بیری خو دا لړۍ تدریجی ده او په تدریجی شکل باندې د امتیازاتو د زیاتوالي دا لړۍ به دوام ومومي.
د افغانستان ولسمشر د 1996 کال د میزان د میاشتې په 13 نیټه د کابینې د ګڼو وزیرانو په ګډون د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د سفر پر مهال د پکتیا له ولسونو سره د لسو په شاوخوا کې د عمل منفعه لویو او وړو پروژو د ترسره کولو ژمنې کړې وې چې له جملې یوه هم د دې ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا او امتیازاتو ورکول وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د مازدیګر څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ، خو له هغه مخکې د اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندهار پولیس وایي د وسروالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسروال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د مین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسروال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا اکل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت کسان وژلي. د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډای سیمه بلل کیږي. جوزجان کې سیمه چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې 12 قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی 13 تنه مظاهره چیان نیولي. او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیز پروګرام کې به د په تیره یوه اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واورئ. خدا شه بعد کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر اداري او شرکتونو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې د شپږیزه کرکټ لیګ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شلوریزه لوبو شپږیزه کې برخه واخلي. کرکټ بورډ په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي. د شپږیزې شلوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي. تر راپورونو له مخې دغه سیالیو څلور نورې لوبډلې وړاندې د امتیاز په بدل کی تجارتی شرکتونو ته ورکول شوې دي. په پام کې چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پیل شي، دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر اغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رزمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکارانې د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د پراتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاریانې ونیسي. په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو 12 لوبډلې یو تر بل سیالي ترسره کوي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په ویلز لوبغالي کې ترسره شوه، هندوستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ دښمنو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې هند لوبي 25 وګاټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه. خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 314 منډې کړې وي. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو ولس منډې کړې وي. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ مسابقه تیر چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/ازادي راډیو. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت را رسیدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یو بل برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر ګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه یری کی. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور، پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درو ته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ګیر بیا خو ما تراس مې وېدا
څه ښا. څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مینه دې زده کړي.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خراته وکه.
دې بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نادي مسوینه دې څه وکه.
مو دې مولا نسرین وکه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه مور سره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خسته کوي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي، نو زه هغه ځان سره نام د ماشومان خواني قصي بیانوم او تد قصي ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. پلوی پکتیا کی دی کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کی چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه به نه ول. هغه قصې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه قصې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم دې قصې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بېځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکری لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث په کې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرسو دي چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي قصه ده، د کوتر یو د چشي قصه. دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړي بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره منی او په ډیر اسانۍ منی. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوب ل میدان وی بلی ونیځ خبرونه ته مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ وسې په روانه خبرونه کې به د تیرې ونې د مهمو ورزشي خبرونو تر څنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی څرګندونه ووري. شهزاد محمدی څوره جوړان دي ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او زای اکرام علی خیل ته ورکړل شو. خو شهزاد محمدی څوي
د نوم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې دا رپورټ تا ور کړی دی ICC میډیا شیر کړو ما دا چاره ولېګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي.
دا چې دا راپورته شوې ښخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پر اتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مبارکه کړي.
په ټوله کې هغه کومه کارکردګي، هغه کوم معیار کرکټ چې منګي ظرفیت درو هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. په دې اړه بدرته یو رپورت خپور کړو. خو په پیل کې لیمه حدید د تیرونې مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 15مه او 16مه د ایران او هانګ کانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی وو اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي، د برېټانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه.
او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبی افریقا او سویټنډي سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دوهم لوبه له استرالیا د شپږ د شمنډو په توپیر وګټله. هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو په 50 اورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغ دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې ویستل شوی دی.
لازه خو نو خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې که درې ورځې خدای مې نه غلطي مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ گولکان سر کے چن میں آگے نا بس ذرا ڈوڑیاں ٹول ٹیم پہ جی بس تراؤ ختم موبائل میں رہو اس تو بیگ نہ سیوں میں کہتے آگے کی نیوز راگ لے ہوا چھ دا شان کی سر نوم خبر سے آگے ماں ڈاکٹر تھا وہ کھولو ڈاکٹر صاحب میں نے دارا پور تھا اور کھڑے تھے آئی سی سی میڈیا شیئر کرو ماں چارا وہ لے گل نو ڈاکٹر صاحب ماں تو وہی چھ نہ مینیجر نہ پختہ نہ ہوگا چھ مینیجر صاحب تم ماں تو وہی چھ موبائل سان سر کے بیا کتا خبر ہے ڈاکٹر تم کو تو آگے بےچارا سر کتا واچو نو آگے بول سی سب نے شمکا بولے زال ته خبر شوم چې انفټ هم زمال دا ګونډیستون زوا لګمخ کنه بیا د لالم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پخینه وبوي ګونډکه می هغه ته وښتې نو د پکې وبوا شولې او ما ته شي یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپل لوب وکړه.
خو د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې شهزاد محمدی ناروغ دی او د روغتیا پالانو د ریپورت لمخې باید یو څه وخت له لوبو کولو لری وي او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي دغه د پاره خاص قوانین په لار اچول شوی دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده او د شو پرفارمنس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي دغه رپورټ ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټي ته راځي او بیا هغه کمیټي تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی او ورسره هغه کم فیزیو چې د دوی سره کار کوي کم ٹرینر چور سارا دی داغو ٹول رپورٹ پروتی او داغ پرونا کی دا فیصلہ سوی دا شہزاد محمدی پا زیبانی اکرام مالی خیل پا نڑی وال جام کی دا په زیبانی لوبیجی.
دا افغانستان دا کرکٹ بورڈ رئیس عزیز اللہ فضلی و دا چی دارا پورتا شوی شخڑا دا افغان کرکٹ دا لوبڈالی پراتلن کو لوبو چمر منفی تاثیرات لری دا کرکٹ دا افغان مبصر مشتاق رحیم سره می مرکه کړی دا په لومړی سر کې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پښتنه کړی دا چې لکه څنګه چې شهزاد وای چې د پنه خبرې کې لوبډلې وېستل شوې ده او دغه لری کول یو د سیسه غنی دغه ډول لری کول لوبډلې دی یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي کنه.
په لومړی سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثق او رسمي مرجع نه یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بله خوا شهزاد محمدی خبرې دي که دواړه خوا موږ ګورو ضرورت دی ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو لپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي تر څو رښتیا خبره معلومه شي. خو په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي یا څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره ده چې دلته یو کشمکش روان دی او همغږي نشته دی او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبې په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوي دي، فکر کوئ چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوې د همدغه کشمکشونو نتیجه وه چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوي دي چې سړی وویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه نه همغږي موجوده ده. تیر لوبو کې سریلنکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، هغه داسې ټیم یو واچنه ټیم دی په ټول ورلد کپ کې چې زمونږ څخه لا خورا کمزور دی. خو د نیوزیلند ګټل به څه ستونزمنو، خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي هغه د کم معیار کرکټ چې موږ یې ظرفیت لرو هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل به د لوبې برخه وي، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې ته ښه کرکټ کړی وای او بیلاد یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغېز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کمې خبرې کوي، هغه د اصغر نوم یاد کړه چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډېر منفي اغېز به ولري. او زما ویره دا ده چې په روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یو بله خبره چې کیږي او په ځانګړي ډول په سوشل میډیا کې، هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغه سي پریکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلا له زړه نه لوبه نه کوي. په ځانګړي ډول د یو شمېر لوبغاړو نومونه مخېستل کېږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسو هم لوبي تعقیبوي، فکر کوي چې دغه یو صحیح څه کیږي؟
زه فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شک ګوته پورته شي، ولې چې کرکټ ته یو سټار لوبغاړی ورځ سلیزه کوي، احمق لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بالر له خوا نه کیږي، نو دا شکونه کول به درست نه وي. لیدل کېږي چې یو څه ستونزه شکه ستاسې په یاد وي، کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد د ټوټونه وکړل، د هغې نه وروسته حاضر نو چې ټیم سره یو ځای شي. بیا چې کله ټیم سره یو ځای شو هم داسې انګېرل کېده چې دلته بحثونه موجود.
یو شمېر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي، دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي. د کیپټن بدلېدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول، فکر کوي چې دغه سی وی ډلې د جوړولو هڅه ده که نه؟ واقعا د ملي ټیم د پرمختګ لپاره یو فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کړم. اما دا یو څه موږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوي. که تاسو وګورئ چیرمن پالو باندې بحث کېده نو لوبغاړي به په ویډیو څرګندېدل او د چیرمن دفاع به کوله، کله چې رئیس جمهور سره دوی کړه کله ملاقاتونه کول په تیر کې، هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو د بده مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکول افغانستان کرکټ بورډ کې چې دا یو ښه کار نه دی. د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټې کار دی، هغه کې باید بورډ کارونه لري. او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. دلته د دندو ویش موجود دی. له بده مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه دی مراد شوی چې د هغې له کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي په هغې کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټي تصمیم نیسي په هغې کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخلې کیسې موږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه چې دلته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او اغېز یې موږ تاسو اوسوینو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منو یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورئ.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګې د شنبه پورس خغل کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خغل کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړي. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري.
افغانستان و بعضی ترینرهایی که شامل همی قضیه بودن.
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
درنو ملګرو، د همدې رپورت په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.